پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه واورئ. د کابل هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر څوارلس او د ټپیانو اتلس ته ورسېد. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوبلو زیاتېدا تایید کړې ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر لس تنه ښودل شوی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشد. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان وړ مورز ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پي غړي د پاکستان په خاوره کې دي او د ثناء الله خان څرګندونې د دوو هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې دا راځوي چې ویچې افغانستان به چشتنه نه دی او دوی د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په ورسېو کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره بلل وویل تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنه دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب څه نه دي ویلي. وروسته د دې موضوع تفصیل په راپورونه کې وړاندې کیږي. پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی. دا فهرستونه په اسلام آباد او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو په وسیله وسپارل شول. دا اقدام د 1988 کال د تړون پر اساس شوی دی. هند او پاکستان په 1947 میلادي کال د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر کلکیچنی اړیکې لري چې تر اوسه په خپل منځ کې درې واره جګړې کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتې دي. د سوریې سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې په وینا راپور ورکړی دغه حمله نن پر ځایي وخت سهار 2 بجې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د دغو حملو له کبله دوه سرتیري وژل شوی او د دمشق هوایي ډګر فعالیت درېدلی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دغو حملو کې د یو سلاکوټ په ګډون په هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د حزب الله او د ایران د پلوي ډلو مورچلونه ویشتل شوي دي. او چارواکي وايي په مکسیکو کې لشت لژت 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پرې و زندان یرغل وربري. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څارنوالۍ دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته لرسیدو سره سم ډزې پیل کړې. د یک شنبې د ورځې په حمله کې دیارلس نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشي کړي. د حملې پر مهال لږتر لږه 24 بندیان په تیښته بریالي شوي دي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا وه چې تر څو په طالبانو باندې فشار راوړي.
د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشي تللی ځکه چې تمویلوونکي موسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولی. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي، ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه.
په تخار کې د لیمو بڼوال د نرخ له کموالي شکایت کوي.
تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و، یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري. 12 بجې او 15 دقیقې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی د 12 بجو لاندو خبرونو وروسته د 15 دقیقو بحث لرو. نن مو دا بحث د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکو ته ځانګړی کړی دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دې پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش په شبې دی. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جونو او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جونو او خوځو په زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه نه وي لري کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزی ازادي راډیو ته وویل،
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبلې معترضې مریم عزیزی خبریالانو ته وویل،
دلته سره غونډ شوي یو څو چې د افغانو مظلومو میرمنو او جنګیو غږ دنیاوالو ته او بخصوص د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان میرمنو او د افغان جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دې تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خوځو یې لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مو ترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او خوځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بېلابېل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او خوځو سره دوګونه چلند کوي او په بېلابېلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
و امرودل چې په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د شزو د کار د بندیز په خلاف یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې مظاهره کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شزو د حقونو له فعالیا او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالي حبیبه مرهون سره مرکه کړې. په پیل کې اغلی مرهون وویل،
منګه خپل نوې کال د افغان جنو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماړې مخکې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دی په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دی. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه موږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او د هغوی نه د طالبانو حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف ته راټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چا ته ورسوي او څه وایي نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو، او زمونږ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه موږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او موږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخې ته، د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخې ته به درېږو، او موږ به افغان ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې موږ خوښ کړی و دا په یو نوه سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچیرې رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچیرې رخصت هم وي، موږ ز خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې موږ درلودلې یو بل او بل سره د هغې طریقو باندې چاته چې موږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لویه نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس دا ویل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنا طالبان غندلی دي، او په وړاندې داسې کوم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهرا موږ داسې څه شی نه ګورو چې موږ ووایو چې ولا د امریکای حکومت د افغانو ښځو دپاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی و هغه دا و چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه هم یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخې ته، د سپینې ماڼۍ مخې ته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخې ته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخته د مظاهرې یو برخواله حبیبه مرهون و.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې دا مهال په سلګونو افغان ماشومان بندیان دي. په دې اړه هم یو راپور لرو چې څو شیبه وروسته در اورو. خو اوس د تخار په لور، په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوي، خو د بازار نشټوالی باغ لرونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بڼوال په اړوندو چارواکو غږ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه دا راپور.
د تخار ولایت د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو یو شمېر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼولۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که جا زمد میکشه حاصل خوب برداشت میکنه ولی در بازار فروش
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی ځکه د لیمو بڼوالي ساده کار نه دی سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي
د نوموړي ولایت د ینګیقله ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
خوب
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي خو د بازار نشتوالي بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي تر څو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو البته یا لیمو شیرین هست
زه د لیمو اتیا ونې لرم دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلوده خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي تر څو د لیمو بڼوالي په هیواد کې وده وکړي
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړې دي
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کروندګرو شکایت پر ځای دی یقینا سږ کال د میوه مارکیټ پیکه دی او خوند نه لري موږ خپلې هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کروندګرو ستونزې هوارې شي
د بڼوالو د خبرو له مخې د لیمو یوه ونه له اووه منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی سږ کال اووه کیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري
د پاکستان د سند ایالت په محبسونو کې دا مهال سلګونه افغان ماشومان بندیا دي دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر له وجې بندیان دي د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي چې د زندان د میلو تر شا په بد حالت کې لیدل کیږي زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په چیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر وایان شکرالله مشکور سره خبرې کړې دي
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه دا ملاتړ اوس هم لري د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې راځي د بشري حقونو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقونو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون له مخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه یې عمر ښکته وي له هر ډول توپیره او تبعیزه پرته په کنوانسیون او اعلامیه او نړیوالو اسنادو کې د راغلو ټولو حقونو څخه برخمن شي دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي او همدارنګه د بشري حقونو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولی کېږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل ماشومان په زنځیرونو تړل له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند سره تاثیرات ولري.
تاثیرات هم دا دی چې ماشومان په روحي لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقدایي رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطي، جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکورو.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سي له هغو مؤسسو څخه ده چې خپل فعالیت په افغانستان کې درولی دی. د دغو سیمه ییزو ټولګیو د بندېدو له کبله به شاوخوا 18,000 نجونې او هلکان له لومړنیو زده کړو محروم شي. البته دا هغه ټولګي دي چې ان آر سي مؤسسې چاري په غاړه اخیستي وي. د دې ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو خواشینونکې پریکړه بللې ده. په روزګان ولایت کې د افغانستان له هغو د روزګان ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې په زیات اندازه ماشومان د زده کړو پکې بے برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د پوهې په پار دا ډیوي چې د ورزګان ولایت په لیرو پرتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان آر سي په تخنیکي مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلې سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړې سوي دي. دا ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان آر سي یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکي مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګي زده کوونکي دي چې اوس مهال ټوله ورځ دا غلطه په کلي او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبې کوي او د یو بل سره جنګونه کوي. هدایت الله چې 15 کاله عمر لري د دغه ماشومانو له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر مخ ښوونځي تړل سوي ده. دی وایي د ښوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د دې په شمول د دې د کلی ټول ماشومان له زده کړو به برخې سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چینمر سنټر نه الهک مو راي ده آینده را سم کې مو جوړونه نو د کا زمون مو مشکلوالان در پښکوي مو آینده را روشانه کې مو ډیر خوښین سول مو وس دای دغه ګرځو بیا کسب بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه الهک مو خپل درس پښکوي.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په څیر ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پریکړې دې بیرته واخلي ترڅو دوی ته یاد موسسات بیرته خپلې ښوونځي خلاصې کړي.
اړپلار چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نور اندار سمه چې دا غوښتنه موږ ده د سنتران علاقې موږ سبقان وایو.
ای کی پات لا د غاټ د سنتران علاقې چې بارے چې موږ خپل درس ایستاکو.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنتر علاقې موږ بیا څو سبقان شامل کوي.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جر تر علاقې موږ د لیب جلو مرضی کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنتر مشردی چې په خوا
محلي ټولګي هغلن محل شونځي جی چې په لیرو پروت سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې له زده کړو به برخې وي. ان آر سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې 420 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګونو نظر ماشومانو په کښې کې زده کړې کولې. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان آر سی یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په ورزګان ولایت کې هم دغه موسسه خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د ان آر سی په تخنیکي مرسته د جوړ سوي محلي ټولګي ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یاد ټولګي په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې شي.
دغه اسلامي امارات کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر تړلې دي، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر اطلون کې باندې هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغې د درسونو څخه پاتې سوي دي، هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په مندوو کې ګرځي، ځکه چې د دوی کورسونه بند دي، نسي کولی چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولې، یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د 155 موسسو 6% چارې درېدلې او یا هم له دې کمې سوي دي.
د پکتیکا د ګیانی زلزله ځپلی وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمی کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی، وړه مشومان او بچانو ارواخ سینه بغل دی، ډیر وړه مشومان د لاسه ورکړه، ډیر پزاور یو ځکه چا وړه مشومان دی هیڅ علاج طریقہ نه کیږي، پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومی کې ژوند نه کیږي، باید د موږ لوړ مزل کمات څخه ورسی.
د ګیان یو بل استودونکو علی مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند له لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی په خاک ورسده، ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي، لرګي ورور را ورس کوره تاوري، اغه لرګي د دین کېږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولي دي، د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي، وورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د وری دی وجنه ډیر مشکل لرو، هر ورځ وادري وړو مشومان سره مري دی، یخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کنده مو کړي دی، په دا کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هر دغه خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، ولی کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی، کته چې سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دای دا سمنه بولی چې گوا کې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنۍ توک لپاره زلزله زپلو ته نقدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبېشېدي دي.
او د ګیس لبینو په توګه کړی دی، نو دوی کښکه سونه کې هغه به جای دی، موږ شي اسباب ته برابر کړی دی، کورونه خو کار بند سي، کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګلوري ولسوالۍ بیر ملکی هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی وو، زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
لازدغه لپاره بستراری کنی ولی دلتا په عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نه تقریبا یو کوڅه دوکسی چې د پړای چوړای د اولار موټر شل ډیر سو په یخ شل شل په یخ په دغه اعتبار زنګ سواله. السلام علیکم، زه بلمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم، دوی د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږي، نه په دا شهرو ځای کې چې دوی د مشران بې ځایي ناروغي لري یا به یو اسایبل ناروغي لري چې دا امرونه پرې را کړي، چې دا ورته چا د خوا سره کېږي، دا مشران د کومه ځای ورکول کېږي، دا پوښتنه دوی د خپل مشرانو څخه نه کوي، دا پوځیان د خپل د وطن خلک دي، د یو ځای د کومه ځای امر لري یا د کومه ځای ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د دشت ارچی د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا
مواد ومن دغه کم مواد چې تقسیمې بل بده مو خوشاله سې چې بند شلو وروره زه خپل دوه ما ایبین لرم واړه زنانه دي او هم دغه زنانه اغلی یو دلته سخرې کلی وروره او اوسه پورې دغه مواد روغ خلک اخلي او موږ مواد په سترګو ونه لیدل نو موږ خوشاله سې چې بند
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولستمی بجې شوې مخکې تر دې چې د 25 دقیقو بحث پیل کړو لومړی مو پام راړوم د دې سات لنډو خبرونو ته. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمېر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله خان ورمه ورځ ویلي و چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پي غړي د پاکستان په خاوره کې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. پاکستان او هند په خپلو کې د اتمي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتي دي او چارواکي وایي په مکسیکو کې لشتر لشه 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناء الله پر خبرو غبرګون شوډلې او ویلي چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونې بې اساس او پارونکې بللې او ګواښي کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ورمه ورځ په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدی شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پي ته وه چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباری کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 10 نور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړي خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستاني پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو د سیاسي چارو شنند او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد، دوی ته هرکلی وایم او لمړی ک شاغله خانی تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنز په اړیکو کې ورستې ناندري څومره تاسو ته جدي ښکاری؟
سلامونه جناب سروان صاحب بزرګ، خبره دا ده چې دغه دواړې پروژې په پاکستان کې ډیزاین شوې، هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانج شوې، یعنی مرحله عملی مرحلې ته راکده. افغاني طالبانو پروژه وه که پاکستاني دغه، یعنی دا په وزیرستان کې کوم تاسو دغه کړی ده، بل د مومندو ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د زیږیدلو سیمه وه، دغه د دوی د راپورته کیدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه قافلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان د تلې وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلې چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه آزاده پاتې شوه. نو چې آزاده پاتې شوه، د پیلن لپاره دغه شته، دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب وبخښي استاد سي له خبرو داسې معلومي شي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصرو له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګوره دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دوی د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو، اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه لرو. موږ سټیټ ټو سټیټ، یعنې دا د ټولو افغانانو دولت د دولت په سطحه باندې، دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نال که اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان
کېدی شوي
د دوی دا د له دې موقع څخه استفاده کوي. دوی په خپله باندې یوه داسې لابي، دوی لابي شته چې طالبان پر شاټ ټپي چې دا خلک دغه کوي، هله زر کوي، دا خلک ورکش کوي. د دوی شته له دې د استخباراتي کړي دا اوس هم په کابل کې موجود دي، چې پاکستان پر شاټ ټپي چې دا خلک راواوړي او په دغه سیمه کې سرخوږی وي، ځکه دا سرخوږی د پښتنو په خاوره باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه کې قطعا طرفدار دي.
درست، ډېره مننه ښاغلی همدرد صاحب. ستاسو نظر څه دی د ناندری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر، دا څومره جدي دی او څه فکر کوئ چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي، او که فکر کوي چې حل لاره به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې
د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل استراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژۍ افراطي ایدیالوژۍ چې دغه وروزلې نو ایدیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې هغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټابلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسیو سره پیدا شول همداراز د طالبانو ایدیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخه چې په افغانستان کې نظام رنګول دي ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي نو په دې اساس باندې دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي کوم ولري نو دوی دا کار وکړ لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړی و هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړی و حمایت کړی و هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمر ته ورسیږي بیا غ لزان خپل خبر یو خپل پلانونه لري نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلی سیمو کې د ورسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کال د دوی سره وګټو وګ جنگیدلی دي که څه هم د ورسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي د پاکستان اسټابلیشمنت او ایسای ته نږدې دي وي په جوړه یا په هغه کې به دا فکر وي چې د دغه موضوع حل کړي یا هدي خل دغه خلک پاکستان ته وروسپاري یا د منځه یوسي لکه دغه یو هڅه چې د جنرال فیض حمید په مشورې باندې په کابل کې کوم مذاکرات دغه په ترڅ کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی قومندانان چې دغه وژل شو دغه یو هڅه ده خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 50000 نفر له 0 دی او هغه تقریبا د ډیډورن کرکې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کې او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
بله ډیره مننه قانی صاحب. آیا فکر کوي چې دواړه خواوې یعنی افغان طالبان او د پاکستان پاوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولې په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي د غلط امکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نخښه کو منظورې ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه د کونړ په شلتن حمله وکړه دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې دته دین د پاکستان زړه کې کوي که دا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او د دې خلکو به حمایت به هم زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه سې دریم لا سیاستوال دی. د دې خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کې ماتوي ځکه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی. دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده د پاکستان له پاوز سره ده.
بله خود کورنۍ چارو وزیر پدې صاحب باندې
د کورنۍ چارو دا خوده خبرې دي یار وخت دغه کې دا په کټه د سیاستمدارانو د شتې رمباړې دي چار ځای وی او دی دغه کیږي ځکه هم دی دونه په بهرنی پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاستمداران او مدني ټولنه دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا اداره کېدلې، دا ټول دغه صدقه و. د دې پالیسي هیڅوک هم نه د پاکستان پارلمان جوړه کړې ده، نه د پاکستان دغه جوړه کړې ده، بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې ده، نه د پاکستان د اقوام قبایلو دغه پالیسی په دې سکه څه اثر و. دغه سیاستونه سره دا مستقیما د پاکستان د پوز پالیسی په لحاظ ده. زه د رانا ثنا الله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم، مال بسیم نه.
بله ډیر مننه خانی صاحب.
بله
همدرد صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه هغه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو، د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملی شي، خصوصا کدا ډیره وژده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنۍ واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان پیغې کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخشه، زما منظور د پاکستان په داخل کې د اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپله د داسې یوې جګړې توان لري، یعنی زغملی شي، تحمل لغولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه یې جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړ. نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نه هم نه تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه څپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس په شان خراب نو. اوس ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان اسعاري زیرمه یوازې 6 میلیارد ده، چې هغه هم د ځینو دوستو هیوادونو پیسې دی، او هغوی ورته وایي چې دا پیسې به نه مصرفوي، ځکه چې دا ستاسو د پیسو د روپیو پښتوانه ده. د پاکستان تر بل هر وخت اوس له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه سیو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د اوږدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي. هغه کله لال مسجد مسله و، هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات و، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړله چې موږ د پاکستان د پوز تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی ارادې د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې دی، چې د دې مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان ایسته کړ، او د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د نوې پروژې او د نوې ډرامې په فکر کې دي په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته هم ځواب ویلی وي، او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویان وو، هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته یې خوشې کړ، بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته یې ورکړی وو چې تاسو په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري، او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي، او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي، لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړو.
ډېره مننه قانع صاحب. داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي د افغان طالبانو په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام وکړي. دا شی څومره ممکن دی؟
کچیر تا روحتیا سرب موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده ترسو پوری چې لماسکاو واشنگتن څخه وکینی شوی. تر اوسه پوری سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکاو نه دی کراس کړی، او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف یې نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې ما غوی د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا څخه پیسې اخیستلې دي، کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر یې ورکول دي، هغه د روډ میپن وو دي، هغه د پالیسي
نه امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا خو دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان ودی له زیولک سره خپل سفیر هم پاوا کوي. داسې ډېر مسایل شته که چېرته دا به اوس نن به نه وي نن
نتیجه یې څه شوه، ګټه یې څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډېرې پیسې له لاسه ورکړې، 2500 عسکر یې ووژل شول. بله
خبره دې ټیک ده، دا نتیجه به نن نه وي سبا به نه وي بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه یې دغه شی شوله. ځکه استخباراتي جنګونه داسې دغه نه دي که نه داسې استخبارات دغه چې موږ تاسې فقط یو رخ وګورو یا یوه څیره وګورو. د استخباراتي جګړو ډېر آباد دي او ډېر پیچلي او دومره مارپیچ تک کوي چې په هغې باندې د انسان سر نه خلاصېږي. نو زما په فکر باندې تر اوسه پورې چې کر پاکستان حکومت نوی حکومت هر ډول تسبیبی دغه کوي اپریشن کوي پرته له دې چې د امریکا د متحده ایالاتو لاس ورسره وي او یا د برتانیا د حکومت او نورو د پاکستان د حکومتونو هغه تمویل نه کوي تر هغو پورې پاکستان دا چاره نشي کولی. ځکه د پاکستان اوسنی اقتصاد حتی په یوه ولسوالۍ کې د یو رفاهي عملیاتو لپاره یا د تعمیراتي عملیاتو لپاره توان نه لري، مالی توان نه لري. سپات سو دغه سي دومره لوی استخباراتي
دغه
اصطلاح باندې داسې پارتيزاني عملیات کول او د هغو عملیاتو لپاره بودجه پر کول پاکستان اوسنی اقتصاد قطعا د دې اجازه نه ورکوي.
مننه خوشاله اوسئ. همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پي واقعا ملاتړ کوي او که کوي تر څه حده یا څومره؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت وایي تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلې چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلي وو، حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفره امریکایان ووژل شول او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ، هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول دا مرګ برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي دخوا نه و. یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې یعنی په دې سرتیرو کې هغوی یو فکر دی، هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایدیالوژي باندې دا کار کړی دی، او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي، او دا د دوی ملګري دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایسای سره خواخوږي یا د ایسای نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. مدر څه ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور کمانډان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې، یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړي رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې، د دې دوه قمندانانو وژل شول، همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران، زه نه وایم څه هم، د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډېره تنده وه. یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو، زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده، او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي. خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخ دې واړوي، نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای. نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. قانی صاحب، ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و، هغه جنگ د ډیورن کرښې اخوا ته یا پاکستان ته روان دی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه په دې کې دغه یم، یعنی زم دا اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولې دې خوا ته، ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري که نه، یو پټه قومانده لري، او پټې قومانده دا د بدسرکو د جګړې د بدسرو یا د جګړې د لمبو د بدسرکو دغه چې دی د تګلورې دې خوا ته راړولی. سړی محسوسوي زه په اقتصاد ناامني، سیاسي بې ثباتي، او دغه سینو ورته دغه زی دی پاکستان په فضا باندې مسله،
ډېره مننه قانی صاحب. د دې لپاره چې وخت هم کم دی، پوښتنې ته لنډ ځواب همدر صاحب تاسیم راکوي. تاسیم، فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده؟
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو، له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورنډ کرښې او دواړو غاړو ته وه، او د یو خاصو اهدافو دپاره. تاسو کتل چې دغه او ایجنسیانې چې وې هغه په خیبر پختونخوا کې زام شولې، ځینې ستراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ چې ورسېد، دا سیمه خاردارې چې دی وغځاوه، د ځینې نور کارونه یې وکړل. زه فکر کوم جنگ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته روان و، او اوس غځېږي نه، بلکه د دې نه مخکې هم وو. تاسو
یا وخت بیا تیر شو، یعنی یو وقفه راغله، جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی. اوس فعلا د اقل په افغانستان کې جنگ نشته، بمی چاودن نشته، لیکن جنگ نشته. یو قوي جبهه لکه پخوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو، اوس نشته. البته داشته، خو په هغه حد کې نشته.
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي، په پاکستان کې بم وي، اوس هلته هم کومه جبهه دوی نه لري، کوم ځای نه لري، ټي ټي پی هلته کوم ځای نه لري، د دوی بریدونه هلته چیري چیري کیږي. زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي، او تر څو پورې چې
ډېره مننه
د دغه سیمې و خلکو ته یار ور مکړل شي، زه فکر کوم
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن دولي کوال اسمت قانی، او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
چھوڑ دے انہوں نے